شنوندگان عزیز، بینندگان محترم، سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم برنامه روک و راست سپین خبر امشب به همراهی همکارم احمد شکیب دوست گردانندگی میکنه.
زما سلامونه او نیکیلی هم ومنه. پروگرام ته بخیر راغلی. دا یو ساته خبرونه ده، او په دې خبرونه کې مونږ د یو مهم موضوع په اړه چې د افغانستان د ګاونډیانو پورې اړه لري بحث لرو.
یک مقام ایرانی ادعا کرده که مرزای افغانستان و پاکستان در اختیار حکومت های دو کشور نبوده، بلکه به گفته او در کنترل اشرار و تروریست است.
د بل خوا د پاکستان په بنو کې هم ولسونو پاسون کړه ده. د پاکستان پاوز په پاسونوالو باندې ډزې کړې دي. د بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي دي چې افغان طالبان د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د بریت کوونکو په ځای او په تمویل کوونکو باندې پوهیږي.
این مطالب است که با در بحث امشب با مهمانای محترم در میان میگذاریم. مهمانای محترم امشب ما جناب آقای احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه در برلین و آقای مسائل سیاسی، و جناب آقای اجمل سهیل، تحلیلگر روابط بین المللی هستند. فکر میکنم که برای فعلا آقای سهیل از طریق اسکایپ با خود داریم و جناب آقای خسروی را از طریق تلفن با خود داریم.
دوړو ملمنو ته خرغلاس وایم ک ساسو اجازه یې سفی صاحب سره بحث د سوال صاحب سره پیل کوم. سوال صاحب، زما سلامونه ومنه، پروگرام ته په خیر راغلی. بحث به د ایران د پارلمان د وکیل په څرګندونو پیل کو او ورپسې به لاړ شو د پاکستان حالات ته. د پاکستان د ایران د پارلمان وکیل ویلی دی چې د افغانستان او پاکستان سرحدونه د دغه دوړی ودونو د حکومتونو په کنټرول کې نه دي، بلکې دلته ترهګر او وسلوال حاکمیت لري. تاسو برداشت د خبرونو څه ده او په خپل د ایران په سرحداتو کې څه تیریږي؟
زه فکر کوم چې مخکې دینه چې په دې باندې بحث وکړو چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ځینې سیمې د دوړو دولتونو په کنټرول کې نه دي، یا د هغوی په آن باندې د ترهګرو ډلو په کنټرول کې دي، او بیا به د ایران مسلې ته لکه وروسته
مهرباني.
اوس بس دا ده چې البته دی چې کوم تعریف د تروریزم لري، آیا دغه تعریف دقیق دی او که نه ده؟ ځکه که چېرته بحث دلته دا وي چې هغه ډلې سیمه کې د افغانستان او د پاکستان په پوله باندې فعالیت کوي، هغه ته دوی ترهګرې ډلې وایي، نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله باندې خپل ایرانیان هم په دولتي ترهګریزو مسایلو کې دوی بوختي، هغه په سوریه کې ده، هغه فرضاً که په لبنان کې ده، او بیا د وروسته بیا په یمن کې ده، او په ډېرو داسې هیوادونو کې چې هغه کړنې چې یو تروریستي ډلې کوي، هغه تاکتیکونه چې هغه یو تروریستي ډلې کاروي، عین هغه تاکتیکونه سپای پاسداران بیا د هغه په راس کې فرضاً په همه شکل باندې د قدس ډله چې کې میوده، دوی هغه تکتیکونه په کار اچوي. چېرته دوی هغوی ته وایي تروریست، نو بیا ځینې خلک شته چې دوی ته هم وایي چې دوی سټیټ سپانسر تروریزم، یا د دولتي تروریزم یا دولتي ترهګري پر مخ وړي. بله مسله دلته ده چې دغه دوی ورته په ټوله کې ترهګری وایي، ځکه تعریف د ترهګرو دا ده چې هره غیر دولتي یا نا دولتي ډله چې د یو سیاسي هدف دپاره، یا د یو ایدولوژیک هدف دپاره، یا د یو ټولنیز یا د اقتصادي هدف دپاره دوی اسلحې ته لاس پورې کوي، او په سلا په زور باندې دوی غواړي چې هغه خپل هدف ته ورسیږي. دې ته مونږ تروریستي ډله وایي. ولې بحث دلته دا ده چې ځینې وخت کې دغه تروریستي ډلې چې دغه تاوتریخوالی ته مخکوي، یا هغه د تاوتریخوالی له تاکتیک په کار اچوي، ځینې وخت داسې مسایل منځته راځي چې ځینې ډلې مجبوره کیږي چې په سیاسي لحاظ باندې او په مدني لحاظ باندې دوی نشي کولی خپل هدف ته ځان ورسوي. لکه د بېلګې په ډول باندې هغه قومونه، هغه پښتانه قومونه یا هغه بلوڅ قومونه چې په پاکستان کې تقریبا د پاکستان د پیدایښت نه یا جوړښت نه راپه دېخوا دوی فعالیت دا کوي چې څنګه یو مستقل ځان ته یو مستقل هېواد لري، دوی د دوی هغه مسلم حق ده. نو کله چې پاکستانیان دوی ته دا فرصت ورنکه چې دوی د سیاسي لحاظ او د مدني لحاظ باندې هغه خپل مسایل پر مخ بوزي، نو دوی بیا مجبور شول یا دې ته اړ وستل شو چې دوی تاوتریخوالي ته مخه کړي. نو که چېرته یو ډله په د مجبوریت لحاظ دې ته اړ کېږي چې تاوتریخوالي ته مخه کړي، نو په هغه صورت کې موږ باید دوی د ګوریلایي ډلې چې دوی د یو مشخص هدف دپاره کار کوي او د یو ترهګرې ډلې چې هغه په نړیواله کچه باندې په فعالیتونو باندې بوختي، د هغوی په منځ کې یو توپیر باید قایل شو. او اساسي بحث ته دا ده چې شک نشته په دې کې چې د دواړه په اساسي ډول باندې دوی هغه اسمتریک یا غیر متعارف تاکتیکونه چې دوی په کار اچوي. ولې یو توپیر په دې کې بل همدا ده چې دغه ډلې چې کومې دي په ډېره بریده پورې دوی هڅه دا کوي چې څنګه هغه د فوس یا هغه انتظامي چارواکي چې کوم یو دي هغه په نخښه کې او ملکیان نه غواړي چې
یعنی ستاسو برداشت دا دی چې د پاکستان او افغانستان په سرحدونو کې ترهګری شته اما پراګاندا او په کنټرول کې نه ده، اما ایران بیا برعکس همدغه سیو روال تعقیبوي، خو څه چې کوي په یمن په لبنان او په نورو ځایونو کې دا کنټرول شوی ده، یعنی د ایران په کنټرول کې ده. تاسو په ورته د ترهګری کلمه وکاروله چې ایران په غخپلو گاونډي ودونو کې نیابتي ډلې لري او په کنټرول کې دا وضعیت، اما په پاکستان او افغانستان کې ممکن په کنټرول کې نه.
مسله دلته دا ده چې ما مخکې ویل چې هلته دا موږ یو سټیټ سپانسر تروریزم لري یا دولتي تروریزم لري چې دی هغه باندې هغوی ولاړ دي، لکه په تیر وخت کې په پاکستان کې هغه طالبان چې نن ورځ قدرت ته رسېدلي دي دا د پاکستان پراکسیان دي یا د هغوی نیابتي ډلې وي چې د دې تر شا باندې پاکستان هېواد دغه سټیټ سپانسر و او دوی سره مرسته کوله چې دوی څنګه افغانستان ته
تشکر جناب آقای ساحل. بله، بعدا سوال های دیگه هم از خدمت شما میریم. من میخواستم با آقای خسروی شروع بکنم. بس جناب آقای خسروی سلام، متاسفانه از طریق اسکایپ پرودوسرهای ما تلاش میکنن تا شما رو بگیرم، برای فعلا شما رو از طریق تلفن با خود داریم. تشکر از که دعوت ما رو پذیرفتین. شما سوالات آقای سهیل هم شنیدین با سوالات یک مقام ایرانی را که گفتن مرزهای ایران و افغانستان و پاکستان در کنترل حکومت ها نیست. خب این ادعایی که چقدر واقعیت داره مسئله بدی است، اما این که ایران و پاکستان دو کشوری که در آغاز پس از تسلط افغانستان توسط طالبان گفته میشد که از حامیان طالبان باشند، آهسته آهسته دور شدند و تنش های آهسته آهسته میان پاکستان و حکومت طالبان و ایران و حکومت طالبان رونما شد. این مسئله شما چی رقم تعبیر میکنید؟
با تشکر از شما و با سلام و درود حضور مهمان عزیز شما در برنامه و همه مخاطبین عزیز رادیو و تلویزیون صدای آمریکا.
تشکر.
واقعیت همی هست که طالبان امروز در سر یک دوراهی بسیار بزرگ قرار گرفتند. یک طرف تفاهم نامه امضا کردند با امریکایی ها در قطر که اینها متعهد شدند به یک سلسله موضوعاتی که باید او رعایت بکنند، و از جانب یک تعداد دوستان در داخل افغانستان دارن که البته اینا گروه های جنگی و توریستی هست که مربوط به کشورهای دیگر هست. اما در طی 20 ساله که طالبان با حکومت جمهوریت در افغانستان و با نیروهای خارجی می جنگیدن، همین گروه های جنگی یا توریستی بیرونی همراه، همکار و همگام با طالبان بودن. از جانب اینها بیعت بستن با طالبان و امارت اسلامی پذیرفتن و امروز طالبان باید از این دورا یکی را انتخاب بکنه، یعنی همزمان نمیتونن به دو میدان بازی کنن، چیزی که تا طی همین دو سه سال انجام دادن. خب از یک طرف زیر فشار امریکایی ها هستن و امریکایی ها هم هفته به هفته بینا مقدار پول میدن، و از جانب هم این گروه هایی هستن که در داخل افغانستان تیه دوده بر طالبا کمک کردن و در کنار اونها جنگیدن. حتی قصه که گفته میشه یک تعداد اونها همین امروز در شمول خود بعضی از نیروهای امنیتی طالبان در کنار اونها هستن.
بله.
پس کنن طالبان باید وضعیت خود روشن بکنن و امریکایی هم به جد از طالبان خواستن یا این طرف یا آن طرف، و طالبان زیر فشار بسیار سنگینی در این ارتباط قرار دارند. از جانب ما طالبان بیاییم، یک تعداد از رهبران طالبان که فعلا در کابل مسند نشین هستند، اینها میخوان با جهان تعامل داشته باشند، خصوصا میخوان با امریکا و کشورهای غربی بیشتر رابطه داشته باشند. اما در کنار اینها اکثریت عام طالبان هستند که اونها همو عقاید افراطی خودشان دارند، با همو عقاید افراطی سالها در کنار طالبان ایستادند و جنگیدند و امروز این طالبای امارت نشین یا مسند نشین باشان بسیار دشوار هست بیاین. او خواست درونی خودشان که نزدیکی با ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی باشه او بقبولان برای افراد عام خود که بالای 90% هم همین افراد عام هستند. پس بنابراین در اینجا میمونه موضوع گروه های تروریستی یا دهشتگر بیرونی یا کشورهای دیگر و جانب خود ارتباط یا نزدیکی طالبان با کشورهای قدرتمند دنیا.
بله جناب آقای خسته‌ای، من گپشان اینجا قطع میکنم، معذرت میخوایم. امی که اگر برگردیم به مسئله ایران، امی که ایران ادعا کردن که کنترل سرحدات در اختیار حکومت ها نیست، آیا خواستن بسیار محتاطانه رقم پاکستان ادعا بکنن که در افغانستان گروه های تروری حضور دارن تروریستی؟
خب ایرانی ها دقیقاً میفهمن که لشکر طیبه و جنگوی و سایر گروهایی که علیه نظام فعلی ایران به گونه مسلحانه می جنگن، پایگاه های اصلیشان در واقعیت به اون طرف مرزهای افغانستان هست، یعنی در مناطق وزیرستان در داخل پاکستان. اما خب اینا یک مسیر دارن که گاه از امون مسیر از پاکستان داخل افغانستان میشن و بعد از طریق افغانستان یک سلسله حملات انجام میدن. واقعیت این است که ما در طی چند ماه گذشته هر هفته یا دو هفته یک میشنویم که یک یا دو تن یا چند تن از نیروهای امنیتی یا مرزداران ایرانی توسط چنین افراد کشته شدند و اینا دقیقاً ایرانی ها میفهمن که از کجا آمدن. یک جهت قضیه است. جهت دوم قضیه این است که ایرانی ها خب تصمیم به جد دارن که بیاین نوارهای مرزی خود که به افغانستان هم مرز هست دیوار کشی بکنن و حصار کشی بکنن و این خاطر به خاطر بتونن ذهنیت جامعه در داخل ایران آماده بسازن، به دلیلی که یه هزینه بسیار سنگینی هم برای اونها داره، به خصوص در این شرایطی که ایران زیر فشار شدید اقتصادی پس از تحریم هست، برای از این دشوار هست که بیان به گونه سریع کار شروع بکنن. پس بنان از یک طرف این مصرف داخلی برای خودشون هم داره که میخوان بگن که ما باید مردان نوار مرز خود که با افغانستان امتداد و با پاکستان، چرا همیشه یادآوری میکنن که ما مرزهای جنوبی و شرقی خود باید دیوار بکشیم. حتی اگر متوجه بوده باشیم چند تن از کاندیدای ریاست جمهوری ایران جدای از خود آقای پزشکیان، این یکی از حرفایی بود که میخواستن یا شعارهای تبلیغاتی ایشان بود. از طرف دیگه تنها مسئله تروریسم نیست، مسئله مواد مخدر هم هست که ایران در طی دو سه دهه هرگز نتوانسته جلو او رو بگیره و با گذشت هر سال هم بیشتر شده. پس بنابراین به خاطر از اینکه از یک طرف جلو ورود گروه های دهشتگر داخل ایران گرفته باشه و از جانبی هم او حساب کشی خود پای شروع بکنه و همو بودجه لازم رو بتونه از طریق مجلس شورای اسلامی پاس بکنه، بنابراین ایر دارن به خورد مردم میدن تا حداقل ذهنیت ها آمده بشه که این کار رو بیان انجام
بدن. تشکر آقای خسروی.
سوال سب بیرته گرزو د ایران د بحث منست اوغه دا چې ایران په داسې حال کې دا کوي چې د افغانستان او پاکستان سرحدات د ترهګرو په کنټرول کې دي، چې په 13 شل کلونو کې البته د جمهوریت په دوره کې د جمهوریت چارواکو دا ویل چې ایران طالبانو ته مالی امکانات او تجهیزاتي امکانات برابرې دی، ویل چې موږ د طالبانو سره د ایران وسلې لیدلې دي. په یو شکل ایران په سیمه کې په دې بې ثباتیو کې څونه رول درلود چې اوس ته سر ټکی؟
ما لوال مرغه د خغلی خسروی خبره باندې ورده چې هغه څه ویلې، خو په هر صورت باندې زما په آن باندې یا البته اکاډمیک مسایل دا موږ ته راپورته کوي چې دغه د هیوادونو په منځ کې دغه اړیکې یا روابط د جیو پالیټکس په جغرافیه او سیاست کله چې دو هیوادونه یا مشترک جغرافیه ولري او یا هم مشترک سیاست ولري، هغه صورت کې دا اړیکې منځ ته راځي. خو تفاوت په دې کې ده چې کله فرضاً په یو هیواد کې بل هیواد سره د جغرافي پر اساس باندې اړیکې منځ ته راځي او مشترک سیاست ولري، دې ته وایي موږ ټاکټیکل کوآپریشن، تاکتیکي روابط، تاکتیکي اړیکې، چې هغه یو مشخص وخت لپاره وي یا د یو لنډ مهال لپاره وي. ولې د اوږده مهال لپاره که چېرته یو هیواد د بل هیواد سره اړیکې غواړي چې تداوم ورکړي او ادامه ورکړي او ولري، نو هغه بیا دواړو ته هم مشترک جغرافیې ته ضرورت لري او هم مشترک سیاست ته ضرورت لري. یا حداقل که مشترک جغرافیه نه وي نو مشترک سیاست وي. د بېلګې په ډول باندې په تیرو 20 کالو کې د افغانستان او د متحده ایالاتو منځ کې مشترک جغرافیه وجود نه درلوده، ولې یو شی مشترک و چې هغه مشترک سیاست و. سیاست یې د ډیموکراتیک ارزښتونو پر اساس باندې و، د کپیټالیزم یا د سرمایداري د اقتصادي اصولو پر اساس باندې، ازادیګانو ځینې نور مثلا دا چې څومره په افغانستان کې دموکراسي ته درنښت شوی ده او څومره فرزند ده نور مثلا دا بیل بحث. ولې دغه اړیکې وجود لري هغه وخت کې د ایران او د افغانستان په منځ کې ستونزه دا ونه، یا د افغانستان او د پاکستان په منځ کې ستونزه دا ونه چې دوی دغه سیاستونه هغه سیاسي اړیکې وجود نه درلودې، تنها جغرافیه وه چې دوی سره یو بل سره نښلولي. نو پر همدې اساس باندې دوی هڅه دا وله د 13 کالو څه پاکستان او څه ایران دوی هڅه دا کوله چې داسې یو نظام په افغانستان کې منځ ته راغی چې د سیاسي لحاظ هم دوی تر نظر لاندې اوسي. ولې موږ ولیدل چې په هغه وخت کې دغه ستونزه کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل دا مسله حل نه شوله، ځکه چې د سیاسي لحاظه هم د پاکستان سره او هم د ایران سره د طالبان حکومت خورا زیات توپیر لري. لکه د ایدئولوژیک پر اساس باندې پاکستان د ایران هیواد چې کوم یو دا په یو شیعه ایدئولوژي سیاسي ایدئولوژي پر اساس باندې د هغه اساس او بنیاد ایښودل شوی. الان دلته چې په افغانستان کې کوم یو نظام چې دا په یو سنی او هغه هم په دیوبندي ایدئولوژي پر اساس باندې مسره، نو پر همدې اساس باندې دوی په منځ کې مشترکه جغرافیه ده ولې مشترک سیاست وجود نه لري. دغه مشترک سیاست چې وجود نه لري دا یو تاکتیکي اړیکې دي. نو دغه تاکتیکي اړیکې چې چون ستراتیژیک نه دي، کله ناکله چې کوم وخت ستونزه مسره شي دا مسائل مسره د پاکستان سره هم چونان هم دغه سره، ځکه د پاکستان اوسنۍ اداره چې کوم یو ده یا فوج چې ده ظاهرا د یو سیکولر ده یو دموکراتیک ارزښتونو پر اساس ده چې دوی د انتخاباتو د لارې نه هغه ته قدرت رسېدل، او طالبان چې کوم یو دي دا یو مذهبي ډله ده د په زور په د لارې نه قدرت رسېدلي. دې په منځ کې دغه توپیر شته. نو پر همدې اساس باندې دغه اړیکې چې په خوا وي که اوس دا تاکتیکي دي، او که چېرته پاکستانیان شکایت کوي یا ایرانیان شکایت کوي، نو دوی ته بهتره دا ده چې دوی هغه سیاسي یا لاشي پولیټیکل ساینس کتابونه ولولي چې په هغه کې دا اړیکې څنګه تشریح شوي، څنګه توضیح شوي. بیا راځو دې مسلې ته چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې کومې سیمې دي او د افغانستان او د ایران په منځ کې. دا تقریبا د اوس نه، دا تقریبا د پیړۍ نه راپه دې خوا، دا د دولتونو په کنټرول کې نه دي. دا آزادې سیمې دي چې په دلته باندې پاکستانیانو فوج او د پاکستانیانو سیاسي ادارو باندې نشو کولای چې دې سیمه ته ورداخل شي. نو همدې پر همدې اساس باندې دغه سیمه د ملکانو د پتراتسکي په ذریعه باندې او یا هم د پولیټیکل ایجنټ د لارې نه دغه سیمه په شکل د اشکالو رهبري کېده، او په افغانستان طرف ته هم دغه رقم همدا د افغانستان که څه د ظاهرشاه حکومت او که څه د فرزن د بیارغلو د کومونستي نظام دغه دی، دغه نه وروسته دا نور کوم نظام نه چې راغلی، همیشه دغه سیمې چې دي دا د دولتونو د کنټرول نه وتې وي، دا د خانانو او د ملکانو په کنټرول کې وي، او هر هغه هیواد چې کوم کولای شو چې په خانانو باندې او په دې ملکانو باندې زیاتې اغیزې پرېوځي، نو د هغوی کولای شو چې په سیمه باندې کنټرول ولري. ولې په ټوله کې زه دا ویل شم چې دغه کومې سیمې چې دا افغانستان او ایران سره نښلوي او افغانستان او پاکستان سره دا نښلوي، دا هغه سیمې دي چې دې ته موږ وایي نیمنز لاند، دا د هیچا په کنټرول کې نه دي. دلته اکثر وخت کې هغه ترهګرې ډلې او یا دې په څنګ کې هغه د قاچاقچیانو ډلې چې کوم یو دي دلته کنټرول لري. دلته آزاد بازار دی اسمخو ده، دلته آزاد بازار د مختلف توکو ده، دلته آزاد بازار د ځانمرګو ده، دلته سلګونه داسې آزاد بازارونه دي چې یا دغه سوداوې هغه تورې سوداوې چې کېږي په دغه سیمه باندې کېږي. یو هیواد هم بدیوان کنټرول نلی او نه تنها چې کنټرول نلی یو هیواد هم هڅه نه ده کړی چې دا خپل کنټرول لاندې راوړي. ایرانیان که دا خبره کوي د ټول نه زیاته ونډه خپله ایرانیان لري. خود سازمان یې دی په څنګ کې د انتظامیه سازمان چې کوم یو ده دوی دغه کوم مخدره توکي چې کوم یو دي په تنونو باندې دوی په دې کې برخه لري، ځکه دغه مواد چې د افغانستان دی دلته خرڅېږي دا ځي ایران ته، بیا د ایران نه ځي منځني ختیځ ته، بیا د منځني ختیځ ته ځي افریقا ته، د افریقا نه ځي بیا اروپا ته، امریکا ته. په دې کې په میلیونونو حتی په میلیاردونو ډالرو ګټه ده. نو ایرانیان کوم یو چې دغه ډلې لکه سپای پاسداران دي او یا دې په څنګ کې قدس ډله ده او هلته په پاکستان کې چې کوم پوز ده، دوی څنګه کولی شي چې اوپراتیفي پیسې پیدا کی او هغه جګړه چې په نړیواله کچه باندې دوی کوي، هغه نیابتي ډلې چې په نړیواله کچه باندې دوی رهبري کوي، هغه ته پیدا کوي امکانات پیدا کوي. نو پر همدې اساس باندې که دای دینه ویلکی دا د اول لاړ شي د قدس سره دا خبره وکړي، سپای پاسداران سره دا خبره وکړي، کس د پاکستان نظام دا خبره کوي، هغوی د باید لاړ شي پوځ سره خبرې تاسو تر کنټرول لاندې ده دا سیمه یا په شکل د اشکال تاسو نقش لري، نو تاسو ولې دې ته اجازه ورکړئ؟
بله، تشکر جناب آقای سهیل. آقای خسروی، با اون چی گفته آمد به نظر شما چقدر ایران از حضور گروه های تروریستی در افغانستان یا قلمروی که تحت تسلط طالبان است هم نگران هستند؟ چند پیش رمیدخم که شما میدانین پوتین رئیس جمهور روسیه طالبان را متحد خود در مبارزه علیه تروریسم خواند و به گفته تحلیلگران نزدیکی که روسیه میخواد با طالبان بکنه به این معنا که میخواد حداقل از این نگاه در امن باشه از نفوذ گروه های تروریستی. به نظر شما ایران آیا در چنین یک حالت چی گزینه داره؟ نزدیکی به حکومت طالبان و همکاری، هرچند به گفته آقای سهیل سیاست مشترک وجود نداره، و یا ای که همچنان بالاخره تنش ها ادامه پیدا خواهد کرد؟ کدام به نظر شما چی گزینه داره ایران در چنین حالته؟
واقعیت همین هست که در دوره 20 ساله جنگ های داخلی افغانستان که طالبان با حکومت جمهوریت و نیروهای خارجی در افغانستان می جنگیدن، ایران متحد و پشتیبان قوی طالبان بوده، حداقل در مناطق جنوب و غرب افغانستان.
بله.
به همین علت هم است که ایرانی ها روی یک بخش از طالبان نفوذ قوی دارن. یعنی ببینیم که وقتی ما میاییم نگاه میکنیم که ایران به شیعه ها در افغانستان پشت میکنه و میبینه که تمام منافع مردم اهل تشیع در افغانستان به خطر افتاده، اما ایرانی ها ترجیح میدن به جای از اینکه از شیعه ها دفاع بکنن از طالبان دفاع میکنن، یعنی بینیم از که با اونا رابطه و ارتباط محکم و قوی دارن، البته با همون جنایی که در قندهار حاکم هست و جنایی که در جنوب و غرب افغانستان هستند. از جانب یک رقابتی هم وجود داره بین این که خب کشورهای مختلف میخواین از وضعیت موجود در افغانستان بهره کشی بکنن، ضمن این که یک مقدار تعدادی از کشورها یک تعداد افراد مسلح یا گروههایی هم وجود داره که مخالفین اون کشورها هستن که به زعم خودشان لانه در افغانستان دارن، هرچند ما باورم این است که لانه های اصلی و رهبری این تمام گروه ها در بیرون افغانستان در داخل پاکستان است، چیزی که حکومت جمهوریت هم همیشه یادآوری میکرد، ولی خب گوش شنوایی به اون شکل وجود نداشته. اما خب ایرانی ها امروز متوجه شدن که آیست آیسته برد به نفعشان نیست و بیشتر برد به نفع امریکایی ها است، بخاطر از اینکه خب امریکایی ها پول بیشتری میدن و از جانب خب یک پیمان نامه قوی با طالبان امضا کردن و طالبان مسئول و متعهد به این میدانن که باید اون رعایت بکنن. پس بنابراین ایرانی ها سعی میکنن که موازنه رو حفظ بکنن به شکلی از اشکال، بخاطر اینکه از یاد مانند بیشتر سیاسیون ایران در داخل ایران هم زیر سوال هستن، یعنی مردم از اینا سوال میکنن شما که این همه بلا قید و شرط به طالبان کمک کردین، همین طالبان امروز به شما پوست کردن و بیشتر به سمت امریکایی ها دارن جولان میدن. پس بنابراین کوشش میکنن که به شکلی از اشکال هنوز مهار رو داشته باشن، اما ما باورم این است که یعنی ها هرگز در این میدان نمیتونن با امریکایی ها رقابت بکنن و برگه بارنده در دست امریکایی ها هست. در صورت مسئله مواد مخدر و مسئله تروریسم دو موضوعی است که ایران را همیشه تهدید کرده و ایران تقریبا میشه بگیم در طی 4 دهه از همین یا متضرر بوده و گروه های سنی که امروز علیه دولت ایران میجنگن خصوصا مردم سیستان و بلوچستان در ایران، خب اینا باید بالاخره ایران با نیاکان بیاید و از طرف تقاضای ایرانی ها هم ای است که به شکل از اشکال از طالبا بخواین یا طالبا مجابه بیهی بکنن که آن عده از شورشیان جنگی که مردمان بلوچستان و سیستان هسته و گویا در داخل افغانستان هسته طالبا اونا رو به دستشان بدن یا به شکل از اشکال به ایران مسترد بکنن. هرچند طالبا مجبورن گهگاهی این کار کردن، مثلا مسئله ایمن و زوائری وقت ما میبینیم در کابل امریکا یا اور میکشن، خب بالاخره جایگاه از کی برای امریکا یا نشان داده تقریبا این جنای خاص در داخل طالبان بوده که اینها خواهان تعامل بیشتر با امریکایی ها بودن. و همین خاطر ایرانی ها هم این خواستر از طالبان دارن که طالبان این کار برای نابو کنن، برای خب در طی 20 سال برای طالبان کمک کرده بودن و امروز همون تقاضایش از طالبان این است که حداقل نیروهای مخالف دولت جمهوری اسلامی ایران که اگر در داخل افغانستان هسته یا حداقل اونا رو به داخل افغانستان اجازه فعالیت ندن که از مسیر افغانستان به ایران حمله بکنن یا در مسئله بالاتر از اونا به ایرانی ها تحویل بدن که قطعا طالبان این کار رو نخواهند کرد. در نهایت طالبان مجبور میشن که به جای از اینکه جواب ایرانی داده باشن نیروهای جنگی مخالف دولت ایران که همون گروه های سنی باشن از اونا تقاضا بکنن که شما دیگه از مسیر افغانستان حمله نکنیم، از مسیر پاکستان که هسته از اون طریق. و ایرانی هم ایران به شما یادآوری بکنم که دقیقا متوجه از یه قضیه هستن که خطرات بیشتر از سمت پاکستان است تا اینکه از سمت افغانستان باشه، فقط از یک زاویه از افغانستان ممکنه داخل بشن و به گونه هاشمی داخل ایران بشن، اما مسیر رفت و آمد و ترددشان قطعا از داخل پاکستان هست به خاطر اینکه پایگاه های از اونا به صورت قطع در درون پاکستان هست. به همین علت هم هست که هر باری که وزیر دفاع ایران، وزیر داخلی ایران یا رئیس استخبارات ایران یا رئیس شورای امنیت ایران به پاکستان رفته به شدت با پاکستانی ها سر همین مسئله مذاکره داشته روی پایگاه های مخالفین سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران که در داخل پاکستان هست. اونا دقیقا میفهمند که بجز شاید افراد جنگی محدود یا افراد عدی پایه در داخل افغانستان باشند یا رفت آمد بکنند، اما پایگاه های اصلی و رهبری اونها در درون پاکستان است. پس بنابراین هم دولت پاکستان و پاکستان هم برای از اینکه این موضوع از خود روی شانه‌های خود پایین بکنه و برای امریکایی‌ها نشون بده که هر کس در درون افغانستان هست کوشش میکنن که این بار مسئولیت روی شانه خود کم بکنن و مسئولیت بیشتر به دوش افغانستان بیاندازن. اما خب افغانستان هم در این مشکل نیه که اونها در داخل افغانستان هست و در 20 گروه تروریستی که خب دنیا هم امروز روی زان میکنه وجود داره و حریک طالبان پاکستانی هم هست. همین که ما آخرین دوره اگر یک جمله اجازه بدم بکنم، ما شما در آخرین بار شنیدیم که بالاخره طالبان آمدن به حریک طالبان پاکستانی در داخل غزنی پایگاه های سن، یعنی بیم هم توافقی بوده که بین پاکستان و طالبان شده که حداقل از مناطق مرزی اونا دور بکنن در درون افغانستان اونا جای بجای بکنن که گویا گفتن میشه پیش از چند هزار نیروی تحریک طالبان پاکستانی در داخل افغانستان.
تشکر آقای خسروی. قبل از که سوال مطرح بکنیم باز آقای سهیل و یک پیام گوش میدیم.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
درنو اوریدونکو محترم مخاطبینو بیا هم خره غلاس تاسو د سپینې خبرې خبرونه ګوري چې موضوع د گاونډیانو ترمنس په اړیکو باندې ده. جناب سوهیل صاحب تاسو د خسروی صاحب خبرې ورومرو واوریدلې د ویل چې ایران د طالبانو سره اړیکه لري، تاسو پوهیږئ چې په دې باندې ډیر چارواکو خبرې کړې دي او د ایران او د طالبانو په اړیکو باندې ډیر بحثونه شوي دي، لیکنې شوي دي، اما تاسو پوهیږئ چې په تاریخي لحاظ د ایران او طالبانو اړیکې ښې نه وې؟ مثلا په بازار شریف کې چې په قونسلګری کې څه پیښه وشوله، خبراین تر جګړې پورې ورسېدله. یو دلیل چې په تیرو شلو کلونو کې خلکو ویل د ایران او د طالبانو د ارتباط په اړه دا و چې امریکا په افغانستان کې حضور لري، نو ایران نږدې شو طالبانو ته چې امریکا له دې سیمې نه وباسي. اوس چې امریکایان هم وتلي دي، دغه د طالبانو او د ایران د اړیکو اساس څه ده؟ دوی څنګه دغه ملګرتیا بیرته ورغوله؟
هغه وخت کې چې کوم د ایرانیانو او د طالبانو منځ کې مسله سره راغلې وه، هغه یو بیل پړاو و. خو تاسو دا معلومه ده چې په سیاست کې نه دښمني او نه دوستي دایمي ده، صرف هغه شی چې دایمي ده هغه انټرست یا ګټې دي. په هغه وخت کې دوی سره مشترکې ګټې نه درلودلې، ولې د هغې وروسته دوی آهسته څنګه وشو کولی چې مشترکې ګټې سره پیدا کړي. مشترکې ګټې دا ولې چې منګه په نړیوال اړیکو کې یو لرو کامن انټرست بل څه لرو اپوز انټرست. ان په دې کې شک نشته چې دوی په منځ کې هغه اختلافي نقاط شته دي. ما درته ویل چې مخکې دوی د ایدولوژیک لحاظه باندې هغوی یو شیعه دغه د ایدولوژي نه پیروي، دلته دوی یو سنی ایدولوژي نه پیروي. اختلافات شته دي، ولې دغه کوم اړیکې چې وي دا د یو تاکتیک پر اساس، تاکتیکل کوآپریشن، تاکتیکل یا تاکتیکي ملګرتیا. او تاکتیکي ملګرتیا دا و چې د یو لنډ مدت لپاره، یو منځمهاله مدت لپاره، چې څنګه دوی یو مشترک دښمن یا کامن انټرست چې کوم یو چې څنګه امریکا د سیمې نه وباسي، دوی په دې کې کامیاب شول. ولې دغه نه وروسته چې کوم یو د طالبانو او دوی په منځ کې د اړیکې تداوم پیدا کړ، پر دې اساس باندې تداوم پیدا کړ چې دوی په منځ کې هغه تاکتیکي روابط چې دی د دې د البته د افغانستان د سیمې نه اوروته منځنی ختیځ، ځکه که تاسو ګورئ د حماس سره چې کله د اسرائیلو جګړې مثلا مسترزي د اماس د هغه وخت کې 2020 نه چې کله طالبان قدرت ته ورسېدل، د اماس زیاتره هغه ملټنسي هغوی دغه جنګیالي چې کوم هغه افغانستان ته راغلل، هغه په مختلفو ولایتونو کې د ټریننګ ترلاسه کړ او دوی د جګړې لپاره آماده شول. یو مسله وه چې دوی وشو کولای چې دوی سره اړیکې نږدې وساتي. په څنګ کې د حزب الله مسله منځته راځي، حتی په سوریه کې مسله منځته راځي چې د افغانستان د طالبانو افراد اشخاص هلته حضور درلودو او دا د دې د اقامه ورکې او د حضور لري. نو پر همدې اساس باندې د دوی په منځ کې کومه تاکتیکي روابط که پخوا ادعا وله هدف دا و چې څنګه متحده ایالات سیمې نه وباسي، اوس بل تاکتیکي هدف یې دوی دا ده چې څنګه وشي کولی چې د متحده ایالاتو یا د ایران هغه دښمنان چې کوم دي هغه ته په نړیواله کچه باندې مات ورکړي. او دې په مقابل کې ایرانیان د سیاسي لحاظ ورته څه ورکړي، د نظامي لحاظ څه ورته ورکړي، او د اقتصادي لحاظ څه ورکړي. د اقتصادي لحاظ باندې تاسو تبه دا جواب کوي چې ایرانیان څومره پیسې پخوا او څومره پیسې اوس ورته ورکړي. د سیاسي لحاظ باندې که تاسو ګورئ هره جګړه او هره ناسته د ملګر ملتونو کېږي یا چېرته کنفرانس کېږي، تاسو ګورئ چې په اتوماتیک شکل باندې ایرانیان د دې په خاطر چې طالبان ته وښيي چې دغه د موږ تاسو سره په سیاسي لحاظ باندې مرسته کوي، په تخت پر شا ولري، ایرانیان د اواز پورته کوي چې طالبان حکومت یې باید په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو پیسې چې کوم یو دي، یا د افغانستان حکومت پیسې چې کوم یو دي، هغه د کنګل شوي چې کوم یو دي، هغه باید خلاص شي. نور داسې مسایل چې کوم یو دي، دا یې په د سیاسي لحاظ، دا غوړو په نظامي لحاظ باندې دوی سره مشترک هغه لري، اهداف لري، هغه اهداف دي په سیمه کې دغه دي، مثلا ول چې منځني ختیځ کې، حتی په افریقایي ځینې هیوادونو کې دا مسایل شته دي. ولی هغه مسالې
په اما سوال صاحب، ایران خو یو بل غوښتنه هم لري. ایران د طالبان نه غواړي چې هم شموله حکومت د هم جوړ کی، په یو ډول باندې غواړي چې خپل مهرې د طالبانو په نظام کې ځای په ځای کې، یعنی ایران تر اوسه پورې خپل مهرې هېرې کړې نه دي. همدغه چې وایي مشمول حکومت د جوړ شي، خو په خپله ایران ته هم پوښتنه ګرځي چې تاسو حکومت څونه هم مشموله ده؟
زه فکر نکوم چې دا یو سیاسي پیغام شي دی وای چې په افغانستان کې د عامه شموله حکومت جوړ شي، ځکه چې د عامه شموله حکومت جوړېدل یا په دیموکراتیک ارزښتونو باندې حکومت راتلل دا تر ډېره بریده پورې بې ثباته حکومتونه دي. ځکه بې ثباته که سیاسي که دیموکراتیک اصول باندې راشي نو ټول خلک په دې باندې پوهېږي چې فرضاً سکل یا د څلور کال لپاره پنځو کال لپاره یو کس ولسمشر ده، پنځه کاله بعد یو بل کس راځي، نو بیا دې ایرانیان یا پاکستانیان یا نور چینایان چې دي هغه بیا مجبور دي چې هغه سره اړیکې جوړې کړي، او یا که عامه شموله حکومت راځي بیا خو داسې راځي چې لکه د پخوا د کرزي په وخت کې هغه حکومت و یا د اشرف په وخت کې چې هغه حکومت و، نو هغه وخت کې تاسو لیږي عامه شموله حکومت څومره د سیاسي لحاظه او د اقتصادي لحاظه ناپایدار او بې ثبات حکومت. نو هغه څه چې ایرانیان غواړي، هغه څه چې روسان غواړي، هغه څه چې چینایان غواړي، هغه دا ده چې په افغانستان کې یو باثباته سیاسي نظام وي. باثباته سیاسي نظام په دې معنا ده د هغوی د آنه دا ده چې هغه د یوې ډلې د یو کس په لاس کې وي، هوی نای او هغه اړیکې او روابط داسې نه وي چې پاشل شوي چې هر یو لاړ شي بیا یو مشخص هیواد سره مشوره وکړي د هغه ځینې نظر راوړي. نو زما په آن باندې چې کوم شی چې ایرانیان دا موضوع مطرح کوي چې دوی عامه شموله وایي دا یو سیاسي پیغام ده، بلکې دې د پاره اساسي کار نه کوي. که چېرته کړی وای نو دوی باید دا پام کړی وای. دینه ور اخوا ده په خپله ایران کې څومره عامه شموله نظام وجود لري، که چېرته دوی د قومونو مثلا دغه نظام د قومیت پر اساس باندې راوړي، نو کوم قومونه چې هغه په ایران کې غیر فارسي، په ایران کې ترکان دي، په ایران کې آزاریان دي، په ایران کې ارمنیان دي، په دې کې پښتانه بلوچستان دي، دوی د قومیت په لحاظ باندې څومره قومونه ته دغه ورکړي ونډه ورکړي، که راشو د دینی او د مذهبي لحاظ باندې که هلته نور قومونه هغه نور مذاهب چې کوم یو دي، که فرضاً هلته بهایان دي، د په څنګ کې هلته یهودان دي، هلته نصرانیان دي، د په څنګ کې سنیان دي، دوی هغوی ته څومره ونډه ورکړي. نو دا دغه یو اداوی کولای شي په خپله باندې دې ته قانی نه وي، متقاعد نه وي، نو دوی بیا څنګه کولای شي چې یو بل هیواد کې دغه یو چلند ته اداو کوي چې داسې یو هیواد یې منځته راشي. خو یو بلې مسلې ته زه اشاره کول دا غواړم چې دوی دا خبر کړي چې په افغانستان کې د تروریزم یا ترهګرۍ ډلې مسله ده. زه دا په دغه تیرو شلو کاله کې سیف العدل د په څنګ کې د اسامه بن لادن کورنۍ دې چیرته وله، د حماس ډلې، د حماس مشران چیرته وله، د حزب الله مشران چیرته و، همداسې د حوثیانو مشران چیرته و، نو دوی څنګه کولی شي چې په د لمر په دوو ګوتو باندې پټ کړي هغه څه چې دوی خراب کارانه په نړیواله کچه باندې کوي، هغه باندې لمن واچوي او هغه شی چې په دوی د ګټ سره اړخ نه لګي هغه برملا کې ووایي چې په افغانستان
تشکر از جناب آقای سهیل. آقای خسروی با اجازه شما، خب در رقمی که در آغاز هم مقدمه هم گفتیم اظهارات مقام ایرانی در حال صورت میگیره که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان یک بار دیگه از حکومت طالبان خواسته که رهبران و یا کسای جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستانی که به گفته از اونها در افغانستان مستقر هستند اینا باید طالبان همکاری بکنن و بسپارن به حکومت پاکستان. پاکستان این مسئله در حالی کاملا آگاهی داره از چگونگی آمدن طالبان و بر سالها و سالها طالبان از حمایت از اونا برخوردار بوده، بیشتر به کمودان منظور میکنه. آیا واقعا نگران نفوذ گروه ها در داخل پاکستان است و یکی که در سطح بین المللی خود میخواهد قربانی جلوه بده و طالب کمک شود؟
خب همین هر دو موضوع میتونه مستاق داشته باشه. ببینیم در گذشته ها پاکستانی ها در هر سال حدود 10 میلیارد دلار از امریکایی ها تحت نام مبارزه با تروریسم می گرفتند، که خب از زمان حکومت آقای ترامپ تقریبا اون پول قطع شد و تا امروز هم دیگه اون پول رو به اون شکل نمیدن. حالا شاید از جهات دیگه امریکایی ها پاکستان کمک بکنن به خاطر از اینکه متحد قوی و بالقوهشان در مبارزه با تروریسم در منطقه هستش. جالب واقعیت هم همین هست که او چیزی که ما در دوره جمهوریت داشتیم تجربه میکردیم امروز همون قضیه به سر پاکستان داره اجرا میشه. یعنی به این معنی که ما تقریبا حالا دیگه به یک امر همه روزه تبدیل شده که هر روز میشنویم که تعدادی از نظامیان پاکستانی در همین مناطق پښتون نشین مناطق مثل وزیرستان شمالی وجود بی و کویت و امثالهم کشته میشن. و طبعا در این خب گرچه پاکستانی ها چندان ناراحت هم نیستن از اینکه وضعیت مناطق پشتونستان متشنج باشه، برای اینکه خب سالهای سال قسمی که جناب آقای سهیل هم یادآوری کردن، اینا جزو مناطق خودمختار بوده، توسط آنها و ملکا اداره می شده و پاکستانی ها هرگز چنین چیزی رو نمی خواستن و می خواهند که به همون قائله یک خاتمه بدن، نقطه پایان بگذارن. پس بناهن وضعیت نابسامان در مناطق پشتون نشین در داخل پاکستان بیشتر به نفع پاکستانی ها هم هست، و خاطر هم هست که در طی همین چند سال گذشته از چهنگاه دیدیم که نیروهای امنیتی پاکستان به مناطقی که هرگز نباید طبق همون توافق قبلی که جزو مناطق خودمختار و آزاد در پاکستان حساب می آمده ما داخله می کردن یا حمله می کردن کردن، هرچند سر صداهای زیادی هم شد ولی که نظامیان پاکستانی کار کردن و امروز هم این کار دارن ادامه میدن. پس بنان از یک طرف می خوان از دنیا امتیاز بگیرن، خب امروز ما در خط اول مبارزه با تروریسم قرار داریم، شما باید بریم ما کمک بکنیم، خصوصا در این شرایطی که پاکستانی ها در وضعیت نامساعد اقتصادی هم به سر میبرن. پس من کوشش میکنن کشورهای مختلف یا دروازه های مختلف در قلباب بکنن که بتونن دوباره اون کمک های میلیاردی رو بکنن. جانبی هم میخوان که نفوذ خود در مناطق وزیرستان شمالی و جنوبی استحکام ببستن تا به شکل از اشکال بتونن خب اون گروه های مثلا استقلال طلب بلوچر بیشتر سرکوب بکنن و از جانب مناطق پشتون نشین بیشتر تحت سیطره و زیر تسلط خود داشته باشن. بنابراین پاکستانی ها بیشتر دارن مانور انجام میدن و بیشتر دارن یک کار سیاسی میکنن و بیشتر موضوع بزرگتر از اون چیزی هست که هست علوه میدن تا ای که بتونن منافع خود بیشتر در منطقه تأمین بکنن و بیشتر بتونن این مناطق تحت تصرف خود در بیارن، مناطقی که بعد از استقلال پاکستان یعنی از بد و پیدایش پاکستان تا همین امروز جزء مناطق آزاد و خود مختار بوده، امروز دیگه هم میخوان همون کار کنن که دلشان میخواسته. چیزی که هندی ها در مورد کشمیر کردن در تا زمان آقای منموهن سینگ مثلا کشمیر جزء مناطق خود مختار و آزاد بود، اما در دوره نریندرا مودی مستقیم رفت داخله کرد، هرچی مردم مخالفت کردن، سر و صدا کردن، تظاهرات کردن، حتی مخالفت های بیرونی صدا بالا کرد، اما خب هندی ها کار خود کردن.
اما پاکستان جناب خسروی سیاه، پاکستان از لحاظ مالی و سیاسی در موقف هند قرار نداره، ممکنی کار کردن نتونه. و دومی که تای 40 سال گذشته یا 30 سال گذشته پاکستانی تلاش ممتد و متواتر انجام داده، مگر به این نتیجه نرسیده، چون این منطقه قبایل آزاد بوده، حتی در دوران بریتانیا که اینجا حضور داشتن و نتونستن این منطقه را کنترل کنن، حکومت های افغانستان که یک وقتی مناطق زیر کنترلشان بود نتونستن که امو اداره خود در اینجا داشته باشن. پس چطور میتونیم بگیم که پاکستان میتونه با عملیات همچو از استحکام و یا سایر عملیات های رگران دازه میندازه این مناطق زیر کنترل خود بیاره؟
خب طبعا که برای دولت پاکستان کار دشواری خواهد بود، اما در طی چند سال گذشته ما را دیدیم که هر از چند گاهی تحت نامه‌های مختلف خب بالاخره خلاف او چیزی که عرف بوده، خلاف او تعهداتی که دولت‌های پاکستان در طی سالیان متمدی و دعاهای متمدی داشتن، رفته به مناطق حمله کرده و حتی کوشش میکنه که به شکلی از اشکال میان پشتون ها چند دستگی ایجاد بکنه، یک تعداد ارتمی بکنه، با یک تعداد بجنگه، که تا به شکلی از اشکال نیروهای پشتون که خب یک نیروی متحد قوی هم بوده در طی از بد و تاسیس پاکستان تا امروز، ولی خب پاکستانی ها ای جز و آرزوهایشون ای جز و امیالشون است که تا بتونن همون حاکمیت سند پنجاب در منطقه پشتونستان هم داشته باشن و ای جز و خواسته ها و آرزوهای همیشگیشون بوده. البته حکومت های مثل عمران خان خب طبعا چون از بطن مناطق برخواسته بوده یا بعضی از حکومت های قبلی بسا از وزرا که از این مناطق بود کوشش میکردن که به شکل از اشکال مانعی کار بشن، ما اگر یک حکومت کاملا سندی پنجابی پاکستانی روی کار باشه قطعا نمیخواه که این مناطق به شکل خود مختار داره بشه. از جانب خب منافع زیادی هم در این مناطق برای دولت پاکستان نهفته که میتونه از منافع اقتصادی سرشار باشه و دقیقا میفهمه که اگر همین مناطق رسود بشه خب اقتصاد پاکستان سخت متضرر میشه، ضمن از اینکه نفوس زیادی هم در این مناطق افتاده، ما شما میبینیم که هر از چند گاهی میای مرز رو میبنده، خب این بستن مرزها خلاف تمام اون نرمهایی بود که در پاکستان رواج داشته. مگر به چی حق بعد از 50 سال 60 سال امروز میای میگه افراد بدون پاسپورت و ویزا نمیتونن به دو طرف مرز رفت و آمد بکنن؟
به نظر شما آقای خسروی چقدر طالبان از این مسئله آگاه هستن و چقدر موافق هستن و چقدر میتونن برعکس با از گروه های تروریستی و تحریک طالبان پاکستان بر علیه خود حکومت پاکستان با عنوان ابزار استفاده بکنن؟
طالبان یک از تجاربشان ای بوده که خب بالاخره با جنگ و مقاومت به زعم خودشان توانستن که حکومت جمهوریت را سقوط بدن و اینا دقیقا از همین تجربه طالبان افغانستانی دارن طالبان پاکستانی استفاده میکنن تا حداقل اگر نتوانن به سر تا سر پاکستان تسلط پیدا بکنن حداقل در مناطق پشتونشین همی کار بکنن. بخوایم و نخوایم، بخوایم و نخوایم، برای طالب ارجحیت پشتون ها دارن یا طالبان پاکستانی داره تا اینکه دولت سند پنجاب داشته باشه یا پاکستانی ها داشته باشه. هرچند متحد قوی بالقوه طالبان خود حکومت های پاکستان بوده، نظامی های پاکستان بوده، اما خب بین اینا یک مسئله قوم و خشنگی هست. اینا یک روابط قومی دارن، روابط خونی با یک دیگر دارن. حتی تعداد زیادی از طالبان همین روز خانواده‌هایشان در داخل پاکستان هستن، داخل پاکستان اقامت میکنن، البته در همین مناطق پشتون نشین. بخوایم نخواهیم حمایت طالبان بیشتر از پشتون ها و طالبان پشتون خواهد بود تا ای که از دولت پاکستان باشه. از جانب ما باورم این است که طالبان این توان را هم ندارن که بیان تحریک طالبان پاکستانی حذف بکنن. برای که همین تحریک طالبان پاکستانی در طی 20 سال برای طالبان کمک کرده، اونا را حمایت کردن، به کنار اونا جنگیدن و امروز اونا یک نیروی بسیار قوی و مقتدری به حساب میان. طالبان هرگز نه توانی دارن که اونا را حذف بکنن و نه میخوان اونا را حذف بکنن. پس به این شکل کوشش میکنن به شکل کشدار و مریض هم اینا را داشته باشن با خود، هم آنها را با خود.
بله، تشکر آقای خسروی.
جناب سوهیل صاحب، تاسو د خسروی صاحب خبری واوریدلی که په دې اړه کومه تبصره لری؟ مهرباني. په زمن کې یو پښتنه هم ورسره مطرح کوم، هغه دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی په یوې خبري غونډې کې ویلي دي چې په پاکستان د برید کوونکو ځای ځایګی افغان طالبانو ته معلوم ده. دا هم زیاته کړي چې طالبانو ته هم دا معلومه ده چې د ټي ټي پي مالی ملاتړ کوونکي یا تمویل کوونکي څوک دي. فکر کوي چې د پاکستان دغه ادعا څه رسي؟ رښتیا هم دغه د ټي ټي پي مالی ملاتړ کوونکي څوک دي؟
ما اگرچه دی خاغلی خسروی خبری وان نوردی، خو زیو چو ویل غورم داده چه پا تیرو شلو کالی که پاکستان موشو کولی چه زن دی تروریزم قربانی وخی او دی زن اقدامات با پخپل ترحی کول ترسو چه نری توخی چه دی ترحگر سر مبارزه کی. ولی هغه وخت دا و چې د متحده ایالاتو هغه نیشنل سیکیورټي پرایورټي یا د هغوی د ملي امنیت لومړیتوبونه چې و هغه دا و چې څنګه د ترهګرو ډلو سره مبارزه وکړي، او دا پاکستان د هغه نه ګټه پورته کوله. د یو لکه داسې وایي چې یو شریخ غوا غوندې ترې استفاده کوله. ولی که چېرته پاکستان اوس غواړي چې عین هغه سناریو یا هغه سناریو په کار واچوي چې پتیر شلو کاله، زه فکر کوم چې دا نتیجې ته نه رسیږي، ځکه چې د متحده ایالاتو نېشنل سکیورټي پرایورټیز یا ملي امنیت لومړیتوبونه نور په دې باندې ولاړ نه دي چې دوی د ترهګرو سره مبارزه وکړي. او دا تقریبا د نن نه ده، تقریبا د 2018 کال نه را په دې خوا په تدریجي شکل باندې په دې برخه کې تحولات راغلي. او د دې نه ور اخوا ته تقریبا متحده ایالاتو د کوم وخت نه چې د 18 سپتمبر حمله وشوه تر 2018 کال پورې تقریبا شاوخوا 4.5 تریلیون ډالر مصرف کړل په دې جګړه کې چې د تروریزم په وړاندې باندې. نو امریکا په اقتصادي لحاظ باندې په دې حد کې نه ده چې دوی دې لاړ شي په هغه مسایل چې دوی د متحده ایالات د هغه ریئل فریت یا ریئل ریسک یا واقعی خطر نه جوړي هغه ته دوی لاړ شي مبارزه وکړي، ځکه چې تروریستي ډلې واقعا متحده ایالاتو یو واقعي خطر نه ده. واقعي خطر د متحده ایالاتو لپاره د چین پرمختګ ده، د روسیې مسایل دي، او ځینې نور په نامه د میریټایم تروریزم یا هغه تروریزم یا هغه ترهګري چې په سمندرونو کې ده، ځکه چې د امریکې کته تجارتي بیړۍ دي که نور بیړۍ ده د خطر سره یا د تهدید سره مخامخ دي. پاکستان که دغه نسخه بیا غوړي په کار وشي زپه کوم چې دا اشتباه دی باید یو وروي ګوري کدی بیا کتنه او کدی دا بیا کتنه کې زاس ما خبر دی یو ور یو ماکس دی باندې وکي چې بیا اصل مسله
مننه تشکر کوم از فیس فکر کوم د پروگرام وخت هم کم پاتې دی ورو ورو به جنبندی کو دا بس
بله امیره میخواستم بگم فقط ما 3 دقیقه به ختم برنامه باندیم جناب آقای خسروی وان چی گفته آمد در رابطه به ادعای مقام های ایرانی در رابطه به امن نبودن سرحدات و اظهارات سخنگوی وزارت خارجه طالبان مبنی که بر این که طالبان آگاه هستند از پناهگاه امن
وزارت خارجه پاکستان
وزارت خارجه پاکستان و طالبان باید اونا رو کمک بکنن، بالاخره این مثلا ادعا بالاخره به کجا خواهد انجامید و حکومت طالبان در این میان چی گزینه داره و چگونه تعامل با این دو کشور همسایه که با اونا مرزهای مشترک داره خواهد گرفت؟
خب دقیقاً این مثلا نیاز به یک مبارزه جمعی داره، به خاطر اینکه تروریسم تنها افغانستان را تهدید نمیکنه، کل کشورهای منطقه را تهدید میکنه. اگر امروز روس قام میآیند و طالبان را حمایت میکنن و اگر چینی ها به شکل از اشکال طالبان را حمایت میکنن و یا اگر ایرانی ها هم قسمی که بیشتر یادآوری کردم حتی از منافع مذهبی خود میذارن بیشتر به کنار طالبان میستن تا ای که بیاین از یک حاکمیت همه شمول به او مناقبی اندفاع بکنن که بیشتر جناب آقای سوهیل هم یادآوری کردن. خب ایرانی ها بیشتری در حد حرف میگوین به خاطر از اینکه خب با طالبان تعامل دارن و منافعشان بیشتر همیر ایجاب میکنه تا ای که بیان طالبان بخواین شما بیایم یک حکومت همشمولی بسازیم. به هر صورت مسئله تروریسم در منطقه کل این منطقه رو داره تهدید میکنه و این زمان ممکن و مقدور هست ما در افغانستان یک حکومت مشروع و قانونی داشته باشیم که هم از سوی مردم افغانستان پذیرفته شده باشه و هم از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته بشه و این حکومت مشروع و قانونی افغانستان میتونه با کشورهای منطقه تعامل کنه، نشست و مذاکراتی داشته باشه، به یک توافق جمعی برسن و این توافق جمعی بعدا میشه که یک مبارزه جمعی را با خود در بشمول همه کشورهای منطقه و همه حوزه داشته باشه تا ما بتونیم توریسم را در منطقه تضعیف بکنیم یا حذف بکنیم.
تشکر جناب آقای خسروی. برنامه در اینجا به پایان میرسه. از هر دو مهمان محترم جناب آقای خسروی استاد دانشگاه در برلین آگاه مسائل سیاسی و جناب آقای اجمل سهیل تحلیلگر روابط بین المللی جان سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم تمنا داریم.
پاکستان مختلفا در راههای مختلف طرفدارند. تلاش میکنه از اخراج مجموعه‌های انسانی که اینا عقبه طالبان پاکستان، عقبه طالبان افغانستان، عقبه گروه حافظ گل بهادر حساب میشه، عقبه انسانی مجموعه‌ها حساب میشه. از اخراج دست جمعی و کتلوی اینا بگیرید تا عملیات نظامی را که در راه هست به نام عزم استحکام و همچنین رایزنی های را که با کشورهای مختلف غربی انجام میده، با کشورهای منطقه مثل ایرانی ها انجام میده و گاهن هم با اینه که امیدی از حکومت طالبان نداره به دلیل پیوند استراتژیک حکومت طالبان و گروه های مثل گروه حافظ گل بهادر و تی تی پی پاکستان را میفهمه، اما از لحاظ پالیسی میخواید که طالبان را تحت فشار قرار بده. واقعیت این هست که به همون شکلی که شما اشاره فرمودید متاسفانه امروز اوضاع از دست حکومت و نظام پاکستان در حال خارج شدن هست و این هم نتیجه سیاستگذاری غلط نظام پاکستان در طول سالهای گذشته هست، چرا که تمام سیاست مربوط به افغانستان را از عینک ISI پشاور، از عینک نظامیان پشاور که مربوط به خیبر پختونخوا هست دیدن و این شکل سیاست در افغانستان و به شکل غیر بالانس شده به نفع یک مجموعه خاص به پیش برد و امروز آن مجموعه خاص دایره‌دار کسانی هست که در پاکستان هم تجزیه طلبی را خواستارش هستند.
بله.
امروز وان یک تکیه‌گاه بسیار محکم برای تجزیه خواهان پاکستان افغانستان محسوب بشه.
آقای مبلغ، به نظر شما به چی دلیل پاکستان اگر اطمینان داره که برخی حملات علیه نیروهای امنیتی از اون سوی طالبان پاکستان پناه بردن به او طرف به افغانستان صورت میگیره، به چی دلیل دست به اقدامات جدی مثل اقدام نظامی گسردن از عدتال؟
بسیار سوال خوب هست. امروز لابی های طالبان افغانستان در خود پاکستان 30% در اردو حضور دارند، حدود 30-35% در ISI حضور دارند و در بخش ملکی تا 40% ما در یک مقاله تحقیقی آوردیم، تا 40% در حکومت پاکستان حضور دارند و یک مجموعه نزدیک به 40 میلیون انسان در خیبر پختونخوا و جاهای مثل این زندگی میکنه که متاسفانه فریب سیاستمداران تجزیه‌خواه افغانستان و پاکستان را خوردند. بنابراین برای نظام پاکستان دفعتاً وارد یک عملیات نظامی مستقیم علیه افغانستان و طالبان شدن بسیار بسیار گزاف خواهد بود، به دلیل اینکه عامل یک تشنج داخلی در خود پاکستان خواهد شد. اما نظام پاکستان مبری اعتقاد استم که مصمم است تا ریشه تجزیه طلبی در پاکستان را بخشکانه و من فکر میکنم این راهش و کلیدش در افغانستان هست. بله. اگر بالانس قدرت را در افغانستان پاکستانی ها برش توجه بکنن، بله، سر این تجزیه طلبی در افغانستان هست و این بله. خوشگانده خواهد.
آقای مبلغ، یک دقیقه وقت دارم. یعقوب رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته که سرحدات افغانستان و پاکستان در دست حکومت های دو کشور نیست، بلکه تحت کنترل تروریست‌هاست. منظور ایران از این گروه های دهشت افکن چیست و چرا دو کشور در سرکوبی و نابودی و گروه ناتوان بودند؟
در قسمت پاکستان ایشان درست فرموده، واقعا سرحدات به دست تروریست های داره میشه و دست دولت نیست. اما ایشان چون در افغانستان و با یک تلویزیون افغانستان صحبت میکرده، شاید پالیسی کرده و نگفته که کل افغانستان امروز به دست تروریست ها هست متاسفانه. و این نتیجه سیاست های خام بین الملل، نتیجه سیاست های خام پاکستان هست و اگر ایرانی ها منطقه پاکستان به خود نیاید، شعار تجزیه طلبی به سیستان و بلوچستان ایران هم کشیده خواهد شد.
برنامه داشت، یک بچهش وایس هم داشت،
می بود داشته های برنامه روکو راست سپین خبری که در همین جا و پایان رسید. تشکر از اینکه تاییدن با ما بودن. برنامه بعدی ما نه وضعیت است که همکار ما بانو زیبا خادم را گردانندگی میکنن، با ما باشید.
درانو دوستان و مونگ تا اجازه را کهی تصنیه لکه او چه در امریکا هاک پاتی خبروانی هم تعقیب کهی در بری خبروانی پوری چی بیام ستاسو خدمت تازیری بود پس پلوی او بخونگی خدای سپارم خدای پاوانی. افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو څخه
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، کولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکې هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې